دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. د نه ساته خبرونو په ورستۍ غړی کې مو زپام ساحل او ګلیاز هر کله کوي. په دې غړی کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننی او تبصرې هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ګلیاز.
ستړي مشه لمړی د خبرونو سره ټکی په شمالي پاکستان کې د سیاست کارکونکو د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره شوې. د مسلم لیگ مرستیال مشروای سیاسي فیصلې په فوزي مرکز کې نه بلکې په پارلمان کې وشي او د کرونا نقاد د جرمني د روغتونه د درملنې وروسته رخصت شوه. دا خبرونو تفصیل د شمالي بلوچستان په امیرالي کې نن مقامي خلکو د سید کارکونکو نهیدا ګل د وژنې پر ضد لاریون وکړ. د سیمې مشران، ځوانان، فعالان او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په امیرالي چوک کې راغون شوي ول. د لاریون ګډونوالو ویل په هدفي بریدونو کې میرمنې هم محفوظ نه دي. دوی له پولیسو او مقامي تنظیمي غوښتنه وکړه چې د نهیدا ګل قاتلان ژر تر ژره ونیسي. نهیدا ګل د امیرالي موسکی سیمې اوسیدونکو او د سپتمبر په 28 نامعلومه وسلوالو وژله. د شمالي بلوچستان د پولیسو مشر رفیول شفیع الله ګنداپور نن مشر لټوي چې د پیښې مقدمه درج شوی. پولیس چارواکي متاثره کورونې غړو سره لیدلي او پلټنې روانې دي. د جنوبي او شمالي وزیرستان د دوه قبیلو ترمن د ځمکې پسر نه خطر شوی. د سولي وزیرستان مکین میسید او د شمالي وزیرستان رازمک علي خیل وزیرو قبیلو ترمن د زرګل استر کاړم په سیمه کې د ځمکې پسر لانجه ده او بیګا د دوه قبیلو ترمن د درنو اوسپکو وسلو کارولو خبر ورکړل شوی. د سیمې یو مشر ملک بنیامین میسید نن مشر لوتیول د ځمکې لانجه له 2012 کال راهیسې روانه ده او په وار وار یې مقامي تنظیمیت ته د دې هواري ویلي ول. خو د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر حمزه ظهور مشر رادیو سره په خبرو کې د میسید قبیلو لخوا د یو پلو کردار خبره رد کړي او وی ویل چې داسې لوی نه خطر نه ده شوی. د وزیر په یو خالي کور کې ماین ایښودل شوی وو خو ډزینه دي شوی. د وی ویل دا ډیره زړه مسله ده او د دې هواري لپاره یې شپګواري جرګه هم کړي او کوشش کوي چې دا لنجه نوره زیات نه شي. د مسلم لیگ نون مرستیاله مشر او د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وايي سیاسي فیصله باید د فوزی مرکز جی ایچ کیو پر ځای پارلمان کې وشي. مریم نواز نن په اسلام آباد کې خبرونه تو ویل چې د گلګت بلتستان په اړه فوزی هډ کوارټر کې غونډه رابل شوی و. دا یو سیاسي مسله ده او دا د ولسی استازو سره تړلې ده نو ځکه د فوزی هډ کوارټر پر ځای پارلمان کې پری بحث وشي. مریم نواز د سرګندوري په داسې حال کې کړي چې څو ورځې مخکې د مسلم لیگ نون مشر شاه شریف او د ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو او وفاقي وزیرانو راوړبنده کې په فوزی هډ کوارټر جی ایچ کیو کې د فوج او د خفیه ادارې له مشرانو سره ملاقات کړی وو. د جماعت اسلامي ګوند مشر سراج الحق د سپتمبر په 28 مشال اړې ته ویلي وو چې په دې غونډه کې د فوج او استخباراتي ادارې مشرانو سیاستوالو ته ویل چې فوج دې په سیاسي چارو کې نه داخلوي. خو اپوزیشن ګوندونو د انتخاباتو د شفافیت او انتخاباتي اصلاحاتو خبره کړې وه. په پاکستان کې د کورونا وایرس زپلو کسانو شمیر 3,00,000 ته ورسیده. د سرکاري ویبپاڼې د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 4 ساعتونو کې 522 نور کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. ویبپاڼې لیکلي پاکستان کې تر اوسه کووید-19 ناروغۍ 6,422 کسان وژلي هم دي. په پاکستان کې په ترتیب سره تر ټولو زیات کسان په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. په لوګر کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. د لوګر د پولیسو وایان شاپور مزي پر مشال لټوبیل دغه وسلوال طالبان هغه مهال وژل شول چې پر افغان ځواکونه د لوګر په بیلابیلو سیمو کې بریدونه وکړل. دی دوول په تیرو 4 ساعتونو کې وسلوال طالبانو د لوګر په تحقیق له شکر قلعه کې د افغان ملي پولیسو پر پوسټو بریدونه وکړل. خو په جوابي بریدونو کې 25 وژل شول. وسلوال طالبان په دې اړه سندي ویلي. بل خو د ننګرهار د ملي امنیت ریاست رسنیو ته په یو لیکلي خبر پاڼه کې ویلي چې تیر شپه د دوی ځواکونو د جلال آباد ښار د داعش ډلې 4 مهم غړي وژل دي. او د کرملین نقاد الکسی ناولنی د جرمنی له روغتون 2 ورځې درملین روسو رخصت شوه. نو موري 13 میاشت د سایبیریا په کورنۍ اړوته کې له ناروغي روسو درملین لپاره جرمنی ته وړل شوه. د جرمنی چارواکو ویلي چې په جرمنی، فرانس او سویډن کې آزموینو خودلی چې نو موري ته د نوویچک اسابي ایجنټ په نامه زهر ورکړل شوی وو. غربي نړۍ له روسي په دې اړه وضاحت غوښتې وو خو ماسکو د پلتونو خبره رد کړې وو او ویلي چې تر اوسه یې د جرم ثبوت نه دی لیدلې. دا د مشال اړې خبرونه
خبرونه مل بشال رادیو واوریدل ویاند و ګلیاس. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن دی وی روغتیاي کارکون کې د هدافي وژنې ضد احتجاج شوی دی.
دهشتګرد درسي یو څوک ټارګټ کوي او بیا دای دریمي چې دا سکیږي د دغه وکیې د پلټنه وشي.
د جنوبی وزیرستان مسید وای د شمالي وزیرستان له وزیر سره د ځمکې لانجې پر سر نښته شوې. انتظامی چارواکي وای د لانجې هواري هڅې کوي. حکومت کې ډاکټرانو د انتظامی تر ډاډ وروسته د پولیسو ضد احتجاج ختم کړی او روغتونونه یې پرانیستي. تر څه د پاسه شپږ میاشتو ځنډ وروسته نن په پاکستان کې د شپږم اووم او اتم ټولګیو زده کوونکي بیا ښوونځیو ته ورغلي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل او دینی عالمانو د اهل تشیع او سنیانو ترمنځ د کرکې خپرولو پر ځای د زغم دودولو غږ کړی دی.
د اتحاد او چپ ملکی رقم یک جهت ضرورت دی.
سب سے اہم بات ہے کہ صبر کریں.
شنانی او تبصرے ہم لرو لمشال راڈیو سرو سے. نمړی موضوع ته ورزو د شمالي وزیرستان په میرالی کې د یوې روغتیاي کارکونکو د وژنې ضد احتجاجي لاریون شوې ده. فعالانو نن مشال راډیو ته ویل چې په سیمه کې له تیر کال راهیسې هدفي وژنې روان دي او وس خځې هم په نخښه کیږي. د سپتمبر پر 28 د میرالی روغتیاي کارکونکو ناهید ګل لکاره کور ته روانه و چې وسلوالو وویشته. پولیس وایي د پیښې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. انتظامیه وای په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو مخنیوي هڅه کوي. عمر وزیر رپورت لري.
د احتجاج یو ګډونوال او پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال ندیم اسکر وای چې نن یې په هدفي بریدونو کې مېرمنه هم محفوظه نشوي. پلاټنې دی وشي قاتلان دې زر گرفتاره کړي.
میش د خلک چکښوي وو وشتنه وکړه چې په تاسو ریاست کې چې دلتا په شمالي وزیرستان کې ټول غرینا یعنی په شپته زر نه پوسا سکیورټي ادارې فوج موجود ده. دې موجود چې زر غاظب شوی دی دې بعد کې بیا خلک رسی په هدفي وژنې کې وزر ساکي دې میز ونون وژل خو نن دغه حد ته خبر ورستا چې دې میش تور سره خو نشه مفوزه په سره ورځ د رشکنه کې زیږي او دوه ټارګټ کیږي. دې شتګر درسي یو څوک ټارګټ کوي او بیا دای دریم ریاستي ادارې پوند دا په انټرنیشنل ستا هیومن رائټس کال یو ژاغو کو د دغه رکتام د پورا د دغه یو مثال کمیشن غوښتنه نه زنه وکړو چې د سکیږي د دغه وکیه دا پلټنه وشي.
د شمالي وزیرستان یو سماجی کارکون او د پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمه یو فعال جمال دا وړوي چې نن کا د صحت په برخه کې کارکون کې وژل کیږي سبب د تعلیم څنګه مرمنه هم محفوظه نشي. نو دغه دوی د تیارو په طرف بوزي. حکومت ته واقعیا کې نه کړی
کدا څه د میزو خوانجه د حکومت په نکړی پر وژو کې دي شي. نو دا خو بیا یو رقم هغه تیارې ته ورسپل دي چې دا خلک به تعلیم بوت شي دا خلک جنگجو بوت شي. نو دا ولس نه دې پر وروتلا او چې میز نه نه را پدې جنگ ته تیاری نه میزو دې جاهلیت دور ته دوه بوره تیاری
نه هی دا ګل میرلی موسکی سیمه اوسیدون کې وا نا معلومه وسلوالو د سپتمبر په 28 نیټه میرلی خوشحالی نه تاسی کې د ډیوټای نا کورتا په واپسی کې پلاره کې ووجلا. د شمالي وزیرستان پولیسو مشر ډي پي او شفیع الله ګنڈا پوروي چې د مېرمنې د پلار لاړخه درج شوې اف آی آر یا مقدمه کې د نوموړې عمر 25 کاله او 13 کالونو نه د غیر سرکاري ادارې ان جی او کې نیوټریشن اسیسټنټ په دنده بوخته و. د پیښې مقدمه سی ټی ډي یعنی کاونټر ټیروریزم ډیپارټمنټ له طرفه درج شوې. پولیسو مشروای چې ډیپټی کمشنر او دوی متاثره کورانه تا ورغلی. حکومت لاړه د شهدا پیکیج ورکړل کیږي. د قاتلانو گرفتارولو لپاره هڅه روانې دي. د پولیسو په وینا تفتیش کې معلومه شوې چې د ډیوټای پس د میرمن رکشا ته دوه مخپټی کسان ور وختل. د غر په طرف یې د رکشا ډرایور ته دتلو وویل. هلته یو مخپټی کس میرمن نهید ګل له رکشې کوزه کړه په ډزو یې ووژلا. د پولیسو په وینا وژل شوې میرمن قرآنې وایي چې له چا سره یې هم هیڅ دښمني نشته او نه هم ورته ګواښونه شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو پیښې دوام لري او روان کال کې 90 هدفي بریدونه شوي چې په دغو کې دوه خزینه هم وژل شوې. د نهید ګل په وژنه په ټولنیزو رسنیو تود بحثونه روان دي او په ټویټر باندې جسټس فار نهید یعنی د نهید لپاره د انصاف پنوم ټرند هم روان دی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی. که سمارت فون لاره گټه تر اخیسته شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د جنوبی وزیرستان مسجد ویلی چې بیگانا وخت د شمالی وزیرستان له وزیر سره د پولی لانجې پر سر لندن خطه شوی. مسجد وای په خطه کې درنا او سپکا وسله کارول شوی خو مرګ ژوبله نه لري. د شمالی وزیرستان انتظامی البته وای هیڅ خطه نه شوی. انتظامی چارواکی وای شپې مهال یوازې د ځمکلاندې بم چاودنه شوی. د شمالی او جنوبی وزیرستان چارواکی وای حکومت د لانجې هواری هڅه کوي او وار لمخې جرګې کړې دي. اشتیاق مسجد تفصیل لري.
تیرا شپه د سولی وزیرستان ماکین ماسید او د قطبی وزیرستان رازما کلی خیل وزیر قبایلیون په منځ کې د زرګل ستر کړم سیمې په مځکاني اختلافاتو په وجه د واړو غاټې وسلې استعمال شوای دی. د مځکې دا کشلا سرنګ مخې ته راغلې ده او قبایلیون کوم قسم وسله په یو بل استعمالوي. د ملک بنیامین ماسید نه یې ور وایي
دا مسله چې کله د اپریشن رهنجات په وجه د میز د علاقې خلک متاثر شه د دغه علاقې نه لوړل په 2012 شه د رزما کو وزیر علی خیر شاه د کیمې د مسجد رنگ ملې و د مسجد بوغیناری په داسې کورینا شریکل میز مقامی انتظامیات ها کمشنر جی خان تا او گورنر کې د کې پور هم مسللی د کور کمانډر پور میز دا کې سارا سوالی دو خو غاور په ونه شو. مسله د قومي په منځ کې جوړه دو د شمالي وزیرستان د انتظامیه د واجه جوړه دو چې دا د یو پاري کردار ادا کوي مکمل.
د قطبی وزیرستان اسیسټنٹ کمشنر حمزه زور د یو پلوا کردار لوباول خبره رداوی او د ماسی د وزیر کبالیو نه په مانګ شه د مزکه دغی کا شاله باراک شه مشال ریډیو تا ویایي
ایس اف ای جګړه نه د شوی اغي چرته با جاته آی ڈی خو د وجه د مسجد اغه کور خالی و د وزیر واغې کی نو ایس اف مثل د شوی دی په یو بل باندې صبری دی چې غي سم نه کړي اغه وس وړ طرف ته بس پاتیا نه سي. دا مسله ډیره زیاته زړه ده انګريز د ټایم نه ده کله دلته کیمپ جوړ شو پر عظمت کې او په مکین کې جوړ نه شو. دا مسله د هغه ټایم نه ده او دا مسله بیا د آپریشن رینجات سره نور هم زیاده شوه چې د مسعود دا کلیم دی چې موږ ځایونه پرېښو د وزیر ونیولا یا وزیر وایي چې زموږ په مکین کې څه د مسعود نه په زور نیولې. دا خو دواړو طرفو کلیم دي که نه. موږ پکې ریسنټلی شپږته جرګې وکړې جرګه هم انګیج کړې د ایډمنسټریشن له دواړو طرف نه لګیا دي کوشش کوي چې مسله زیاته نه شي بړي پکې ونه شي.
د سولي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو تاویایی چې د مشرانو جرګام را بللې دو او د وسلې لج دزونه بدلون نه ورسته دا وخت داس باندې شوی دو
سار شوی خو لب شوی په سار نه بیا موږ د مړی سنات ترم ته له خبره وکړې په لوکل یونټ ترم خبره جوړې پولیس اغوم اې طرف نه وکړې دي. نو فلال داس باندې دا مشران روان هغه صرف نسته نو اوس موږ بیا عمر کې لګیا یو منځ کې پکې موږ د دوه سټین کړیو کمزدار امن امانم راغلې او چې کیسه مګر دې دا غنډه او خبره اوس کنټرول ده چې امن امان تر
دا د هم یوداوی چې کال 2018 کې د زرګول ستر کړم د کاشلې د غیم زکه بنه د مسجد قبایلیون یو کاس مړ شوی او درې نور پر هرجلی شوی وی او مسجد وزیر قبایلیون د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مزکانی کاشلې شه د خپل کردار ولوباوي او قبایلیون دا د نور زونی نقصان نه بچ کی. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
اوردونکو د کور می ډاکټرانو له انتظامی سره تر خبرو وروسته د پولیسو ضد احتجاج ځنډولې دي. ډاکټران وایي امنیتي چارواکو ورته ډاډ ورکړی دی چې د هغو پولیسو ضد به اقدام کوي چې دوی ورڅخه شکایت لري. دوی تور پورې کوي چې د سپتمبر پر 28 د سدې تاڼې پولیسو پر درو ډاکټرانو تشدد کړی و. پولیس دا تور ردوي. تر دې وروسته ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو د کوزې کورمې ټول روغتونونه او مرکزونه وتړل. د سیمې خلک د احتجاج ځنډېدو ته خوشاله دي. طارق اورگزای معلومات لري.
د سدی هسپتال مشر ډاکټر وجد علی شاه وای 13 ورځ د ضلع پولیسو مشر محمد قریش خان لخوا د پیخي شفاف پلټنې او ذمہ وارو ته تر قانون لاندې سزا ورکولو ډاډ په ملاوي دو دوی دا فیصله وکړه.
موږ ټرمینیشن او ډیمانډ دی ورکی مې به سړي کې انکوایري کې نه انکوایري ورکی لکای او وې مو ته یقین ده هني وکړه چې خو مخه به مو 100% شور دي زه کوم ته دا کې تریډیز کې بزدي خلاف اکشن خالو.
کچو هم ضلع پولیس مشر د محمد قریش خان په دغه غاړه تر اوسه رسمي دریز مخې ته نه درغلی او نه هغه په رابطه موږ سره خبرو ته تیار شو. خلبته یو بل لوړپوري امنیتي چارواکي مشال لوډیو ته د نمونه خودلو په شرط د دغه خبرې تصدیق کړي چې په راتلونکو درې ورځو کې په روغتیایي کارانو د شوي تشدد پیښې زمواران منطقی انجام ته برسوي. د صحت محکمې یو ځایي اهلکار ډاکټر امجد الرحمن وای کچیرې په پیښه کې ملوث پولیس والاو ته اخستل شوي په مقرر وخت کې سزا ورنه کړی شوه نو دوی به یو ځل بیا خپل احتجاج شروع کوي. بلخوا د ډاکټرانو او روغتیایي عملی لخوا واپس په هسپتالونو کې خپل کار شروع کولو په اخستل شوي فیصله ځایي خلکو د خوشحالۍ اظهار کړی او ویلي چې تیر دوه ورځو احتجاج دوی سخت متاثر کړی. د پاړچم کنی محمد سلیم وای په علاقه کې هسی هم دوی ته د علاج په لړ کې د سہولتونو کمی دی خو چې لک سدی نو هغه هم ور باندې بنشي ویول
چونکی د سنټرل او لوور کورم د بارا د یو غټ هسپتال د سدي سکوم هسپتال او د دې علاقې ټول ابوج کې ایمرجنسي کې بيماري کې روټین بيماري هغه په دې هسپتال باندې د دوه ورځو نه هسپتال باندې د خلکو ته ډېر زیات تکلیف او ډېر زیات مشکلات وو.
د پیرپورز د سدي هسپتال په دریول کارانو مبینه پولیسو هله تشدد کړي کله چې دی وجل شوی تن پوسټمارټم رپورت هغوی د سدي تانه اس اچ او رشید خان په خوخه زر لجوړولو انکاری شول. د دغه پیښې پر ضد ځایي ډاکټران او روغتیایي عملې د احتجاج په توګه د کوزي کورمیټو سرکاري هسپتالونه تړلې ول او مریضانې نه لیدل. د ذکر دا چې د سدي تانه اس اچ او رشید خان پر ډاکټرانو او روغتیایي عملې له تشدده انکاری دی. تاریخ رغزه مشال ریډیو پیښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
زموږ غږ له مشال راډیو اوري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز پر مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو پر اپلیکیشن خبريږي. اوس هم بل رپورت ته ورځو. د پاکستان د ریل ګاډو چارو وزیر شیخ رشید د سپتمبر پر 6 د اپوزیشن په ګڼګوندیز غونډه کې پر پوز لګیدلی تورونه رد کړي او ویلي دي چې د سپتمبر پر 14 د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید له پارلماني مشرانو سره په ملاقات کې ویلي چې پوز د پاکستان په انتخاباتو د احتساب قومي ادارې نیب او په نورو سیاسي چارو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کوي. اپوزیشن په ګڼګوندیزه غونډه کې لسره د انتخاباتو غوښتنه کړې وه او ویلي ول چې اسټابلیشمنت دې په سیاسي چارو کې مداخلت نه کوي. د شیخ رشید څرګندونې څه معنی لري؟ غلام غوث د سیاسي چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
وفاقي وزیر شیخ رشید د اپوزیشن ګوندونو په غونډه کې د پاکستان په پوز په سیاست کې د مداخلت کولو تورونه رد کړی دي. د سپتمبر په 6 نیټه د ګڼګوندیزې غونډې وروسته وفاقي وزیر شیخ رشید د سپتمبر په 21 نیټه ویلي دي چې 13 د سپتمبر په 14 نیټه د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ISI د مشر فیض حمید سره د ګلګت بلتستان په اړه د پارلماني مشرانو په ملاقات کې عسکري او استخباراتي مشرانو په خپل دا خبره کړې و چې د پاکستان په انتخاباتو د احتساب د ادارې نه په معاملاتو او نورو سیاسي معاملاتو کې پوز هیڅ رقم مداخلت نه کوي. دا چې د دغه ملاقات په لړ کې کارپوهان د وفاقي وزیر شیخ رشید سرګندونو ته پس نظر ګوري. په دغه اړه د پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او سیړونکي محمود جان بابر وایي، د ګنګوندیزی غونډې د اثر د ختمولو لپاره وفاقي وزیر شیخ رشید دا ډول خبرې اترې کړې دي.
شیخ رشید صاحب دی چې کله هم بیان ورکړي نو د هغې شاته خپل یو مقصد دی چې کوم مخالف دی چې د هغې اثر دی ختم کړی شي، چې د هغې د خبرې اثر د خلکو په نظر کې ختم کړی شي او خلکو ته دا یو پیغام ورکړی شي چې یاره دا خو ټول پلو کې مړه میلو دي او دی خو ورغلی دی، دی بیا فوج ته کېناسته کنه. نو دا خو مخکې نه میلاوي خبرې وي، دی کې خو دی تلی وه، دی فوج سره مې ناستو، دا ټولې خبرې کړي دي او دلته چې دا کومه لهجه استعمال کړې دی، دی شاته خپلې بیلې پټې خبرې دي. داسې ملاقاتونه چې کلم شوي دي سرکاری تصدیق کله هم نه دی شوی.
خو په پیښور کې یو بل خبریال او کارپو شمیم شاهد وایي، د پاکستان په سیاست کې د پخوانه پوز ډیر لاس لري او دا خبره سمه نه ده چې ګنې پوز په سیاسي معاملاتو کې مداخلت نه کوي.
حقیقت دار چې پاکستان په سیاست کې د پوج مداخلت او د پوج کردار دا اوسنۍ نه دی، دا ډیر پخوانه را روان دی او د دې لقبل چې کوم دین په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام دی، یوازې په سیاست کې د مداخلت نه دی بلکې په سیول انتظامیه کې هم دی، په عدلیه کې هم دی او بل چې کوم د پوج د سر لخکر سره د حزب اختلاف او د مشرانو پارلماني مشرانو کوم غونډه شوې ده، نو د اغینه هم د پاکستان تحریک انصاف او چې کوم مشران دي ناغي ته سیاره پیښه شوې ده. زما د خیال له کچری په جمع باندې ټول سیاسي مشران د پوج د سر لخکر سره ملاوي د ملک په مسلو باندې خبرې کوي، نو دا څه بده خبره نه ده. حکومت د پوج سر لخکرو یا د یوې سیاسي پارټۍ پټ پټ غونډې کوي، پټ پټ خبرې ترې کوي، نو دا ښه خبره نه ده. په کار دار چې پوج چې کوم دینو غیر جانبدار شي.
د سپتمبر په شلمه په ټولګوندیز غونډه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان په پوز سختی نیوکی کړی وی او د غونډې په پای کې په شپږیش نکاتو مشتمله خبره شوی اعلامیه کې هم ویل شوی وو چې په سیاست کې د استابلیشمنت د مداخلت د ختمولو لپاره به مبارزه جاری ساتي او په را روانو انتخاباتو کې به پوز او استخباراتي اداره هیڅ کردار نه لري. خود تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي، حکومت د ټولګوندیز غونډې رستو هیڅ رقم یره تره نه لري او په عسکري ادارو په سیاست کې د مداخلت تورونه بی ځای دي.
په ریاستی ادارو باندې تور لګول دا روزانه د دوی معمول جوړ شوی دی او فوج واضح اعلان کړی دی چې د سیاسي معاملاتو سره زموږ هیڅ عمل دخل نشته دی او نه زموږ سره تعلق شته. دوی تور لګولې دی چې موږ دغه خلکو خلاف راوځو چې چا عمران خان راوستي دی. عمران خان خو عوامو راوستي دی، که د عوامو خلاف اوسم د دوی دا تحریک جاری وي لکه څنګه په تیر شوي ادوار کې دوی د قومي فنډونه او د عوامو فنډونه خپل جیبونو کې اچولي دي، نو عوام به انشاءالله ولزی دی دوی احتساب کوي د پ الیکشن کې او د ووټ په ذریعہ بیا چې کوم دی دوی له یو شکست ورکي.
خود جماعت اسلامی نه علاوه د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په شمول نور ټولو د اپوزیشن سیاسي ګوندونو په ټولګوندیز غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې و او د حکومت د رانسکورولو لپاره یې په یو تګلارې جوړولو هم ټینګار کړی و.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوه،
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې،
په دوه نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړی،
په سلورو بجو اردوونکو روانه میاش په پاکستان کې د جنسي تھیری لګ تر لګ درې پیښې رپورت شوې. په دې کې یو لاهور سره نږدې پر لوی لار پر خځې د ماشومانو د هغې د بچیو مخ کې د ډلیز تھیری پیښه وه. له دې علاوه یو په کراچۍ کې او بل په نوخار کې پر ماشومانو د جنسي تھیری پیښه وه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14 ویلي ول چې حکومت یې د دې پیښو د مخنیوي لپاره سخت قانون جوړوي. پاکستانی رسنیو د سپتمبر پر 28مه د هغه هیواد د وزیر اعظم د سلاکار بابر روان په حواله ویلي دي چې حکومت به قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری پیښو ضد یو بل یا قانوني مسوده وړاندې کړي. نور حال د هارون باچا پر رپورټ کې.
د پارلیماني چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار ډاکټر بابر اوان د سپتمبر پر 28مه رسنیو ته ویلي عمران خان پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سختو سزاګانو غوښتونکي دي او همدا وجه ده چې حکومت د قومي اسمبلی راتلونکي غونډې ته یو نوی قانوني مسوده د بحث او منظورۍ لپاره وړاندې کوي. دا لا غو رسته ده چې د سپتمبر پر 9مه د پنجاب په ګوجرپوري سیمه کې د شپې مهال پر لوی سړک دوه کسانو پر یوه ښځه د هغې د بچیانو مخې ته جنسي تیری وکړ. د پیښې د پاکستاني وګړو غوسه وپاروله او د هیواد په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سپتمبر پر 14مه د هیواد د پارلیمان ګډې غونډې ته د خپلې وینا په پیل کې د پنجاب له یوې ښځې سره د شوي زیاتی پیښه یاده کړه او وی ویل چې حکومت به ژر له اسمبلی د یوه قانون په منظورولو د ښځو او ماشومانو تحفظ یقیني کوي. په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي اقبال اپریدی د سپتمبر پر 28مه مشال رادیو ته وویل حکومت به پوره هڅه وکړي چې پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری مجرمانو لپاره له اسمبلی د عبرتناکې سزا یو نوی قانون منظور کړي.
قومی اسمبلی کی چې کوم بل پیل کیږي نو دا غي ټوټلی مقصد هم دا دی چې موږ د دې کیسې روکتام وکړو. نور خلکو له پیو میسج ورکول چې کتا سو داخل کوي نو نامرد کول تاسو مقدر جوړیږي او دا حکومت په دې باندې ډیر سخت قانون راوستو والا دی او ان شاء الله ولزي د دې سره به دا آی رو چې کوم واقعات کی په دې کې به انتهایی کیمرا جی ان شاء الله دا به موږ سمونه نه پاسو.
خو په پیښور کې د ښځو حقوقو له ادارې عورت فاونډیشن سرکار کوونکی عاصم ملک وای په پاکستان کې وار لمخه پر ښځو او ماشومانو د جنسي تیری د سزاګانو قوانین موجود دي خو د په خبره چې د هغو په عملي کولو کې ځینې نیمګړتیاوې دي او باید چې په پارلیمان کې ناست ګوندونه پام ورته وکړي.
پاکستان کې په 2016 کې یو ډیره مضبوطه لا راغله چې ریپ لا یا گینگ ریپ لا به ورته ویل هغه په صوبو کې او په مرکز کې چې هغه اطلاق شته دي سزا یې موت هم شته دي کې عمر قید هم شته او د جرمني سزاوانې هم شته. خو باوجود د دینه چې داسې قانون موجود دي په پاکستان کې داسې واقعات چې کم دي هغه ورس پرز ځای کې زیاتې راځي. سیاسي پارټو ته هم پکار دي چې هغه وقتاً فوقتاً دا قوانین چې کم دي په دغه نظر اچي ځکه چې بنیادی کمزوري چې کم دي د پروسیکیوشن چې په کم کې تفتیش راځي کم کې FIR راځي کم شهادت دي یا کم ثبوتونه دي د هغه په وخت باندې یو انالیسز راځي نو هغه کې لوی کمزورتیا دي او کمزورتیا دي وجنه چې کم دي په داسې کیسونو فیصله نه کیږي.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقونو یو فعال سمر من الله بیا وایي د جنسي تیری مجرمانو لپاره د سزا د نو قوانینو جوړولو پر ځای باید پر ریاستي ادارو او ټولنه کار وشي چې ښځو په لور د وګړو په سوچ کې مثبت بدلون راشي. دا په تیرا د پنجاب د پولیسو د مشر خبرې ته اشاره کوي چې په ګوجرپوره کې پر ښځې تر جنسي تیری پیښې ورسته ویلیو چې هغه باید د شپې مهال چې په موټر کې تیل هم کم وو بهر نه وي وتلی.
مونکه رښتیا غواړو چې د زنانا واغ ژوندون کې څنګه کې بدلون راشي اخیله په مونږ ته هر لیول باندې خلکو هغه په سوچ کې چینج راوستلی ټولو کې مخ کې یا کور نه به شروع کیږي بیا به یا جماعت نه شروع کیږي سکولونو نه به شروع کیږي او داسې کسان څوک چې سټیټ ریپرزینټ کوي اخیو کا کله داسې بیان ورکی پکار دے حکومت ورنه ځان لری کی دله چې خلک دا غنی چې سبالک مونږ هم داسې چا زنانا سره زیاتی وکو اخی هغه په وجه مونږ سره کوي چې دا ولې ما خام ته نا وخته وته و دا ولې یوازې وته و ولې د دې ګاډي کې پېټرول نو دا سوچ ته چې کم خلاف چې دیو ته جنگ کول.
پاکستان او رسنۍ د سپتمبر پر 28مه خبر ورکړل چې د پنجاب د ګوجرانوالی پولیسو د یوې 23 کلنې مېرمنې پر شکایت د پولیسو د یو اسیسټنټ سب انسپکټر پر ضد پر هغې د جنسي تیری مقدمه درج کړي. د عورت فاونډیشن عاصم ملک وایي د ښځو د حقونو تنظیمونو د کار له وجې په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې او د مخکې پرتله پولیسو او میډیا ته د جنسي تیری زیاتې پیښې رپورټ کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لدی علاوه اوریدونکو تاسو که د مشال رادیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو به له خندو زنده د مشال رادیو ټولو مطالبو ته خبرونو ته شننو ته تبصیرو ته رپورټونو ته ویډیوګانو ته ونزورونو ته لاسرسی لرلی شي. په پیښور کې 5:30 بجې او په کابل کې 15 بجې شوې. لګولیا زه د دې مهال خبرونه اورو. دا شمالي وزن په امیر لیکن مقامی خلکو د سیاست کارکونکو نه هیده کول د وجنې پر ضد لاریون وکړ. د سیمې مشران، ځوانان، فعالان او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان په امیر لیک چوک کې راغونډ شوي ول او له پولیسو او مقامی انتظامیه غوښتنه وکړه چې د نه هیده کول قاتلان ژر تر ژره ونیسي. د شمالي وزن د پولیسو مشر اشرف الله ګنداپور به مشر لري کوي چې د پیښې مقدمه درج کړې ده. د جنوبی او شمالي وزیرستان د دوه قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښته شوې د سویلي وزیرستان مکین مسید او د شمالي وزیرستان رزمک علي خیل او وزیر قبیلو ترمنځ د زرګل ستر کړم په سیمه کې د ځمکې په سر لانجه ده او پیګا د دوه قبیلو ترمنځ د درنو او شپکو وسلو کارولو خبر ورکړل شوې. خو د شمالي وزیرستان مرسل کمشتر حمزه ظهور مشر له سره په خبرو کې ویل چې دا ډېره زړه مسله ده او د دې هوارې لپاره شپږ وارې جرګې هم کړي او کوشش کوي چې دا لانجه نوره زیاته نه شي. د مسلم لیگ نون مرسله مشر او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وایي سیاسي فیصلې باید د پوزي مرکز جی ایچ کیو پر ځای پارلمان کې وشي. مریم نواز دا خبره نن په اسلام آباد کې خبر اعلان تو کړي. نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې 16 مخکې د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف او د ځینو نورو اپوزیشن ګوندونو مشرانو او وفاقي وزیرانو په راولپنډي کې فوجي هډ کوارټر کې یعنی جی ایچ کیو کې د فوج او د خفیه ادارې له مشرانو سره ملاقات کړی وو. په پاکستان کې د کرونا وایرس په لکه سانو شمیره 3,00,000 سرکاري ویبپاڼې تازه معلوماتو له مخې پاکستان کې تر اوسه کووید 19 ناروغي 6,422 کسان له وجې مړه شوي او 2,03,000 زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. په لوګر کې 15 طالبان وژل شوي او 13 نور زخمیان دي. د لوګر د پولیسو وایي شاپور مزه پر مشال دوی چې وسلوال طالبانو د لوګر په تحقیق له شکر پلا کې د افغان ملي پولیسو پر پوسټو کویدونه وکړل چې په ځوابي کاروایي کې 15 طالبان وژل شوي. طالبان په دې اړه رسنیو ته سندې ویلي. او د کرملین نقاد الکسی ناولنی د جرمني له روغتونه دوه شروع د درملنې وروسته رخصت شوه. نوموړی تیر میاشت د سایبیریا په کورنۍ الپتاکه کې له ناروغۍ وروسته درملنې لپاره جرمني ته وړل شوی و.
وسم ورزو نړیوالې موضوع ته د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. داسې فکر کیږي چې دا به یو اوږد بهیر وي چې پکې د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د لوی پرمختګ هیله کمه ده. خو پر دې سربیره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې تر نومبره له افغانستانه نور پوځیان وباسي چې د کمپین ژمنه عملي کړی شي. په دې انتخاباتو کې د ټرمپ سیال جو بایډن د بهرنیو تګلارو په ډیرو برخو کې له ټرمپ سره مخالف دی، خو له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې ورسره تقریبا هم نظر دی. د احمد شیبر رپورټ.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې 2 لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناستي لا هم په افغانستان کې وبل وشني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپلې دې انتخاباتي ژمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر 3 چې په متحد ایالتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کرکټ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخي جګپوړي څېړونکي آندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل داسې ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون د کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ټرمپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لرې جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نږدې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له 3/4 برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستان بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 1.5 امریکایي سرتیری شته. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څیړونکی آندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووسي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو لوري تر بل هر هواد چورته تحریکونه پکښته او امریکا ته ستراتیژیک په لابد اهمیت وړ هم ندی ته سخت کوښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وای په فبروري کې له طالبانو سره د ترامپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډیر دی ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن سیاتوي اوس ته ولسمشر غنی یو شمیر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایدن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي، خو د بایدن تیری تبصرې د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایدن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به یې دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې یې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروري دي تر څو یو شمیر ترهګرې ډلې لکه القاعده بیا هلته تنظیم نشي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اینڈ سټرایپس سره جو بایدن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له یو نیم سر تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایدن په تګلاره کې ورتهوالی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون لمخې روسي امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبان ول امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړې دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو وتل بل افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بیا اغیزې نه وي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وای د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریس مهم دی چې د په باور بایدن به املاتړ وکړي او په دې برخه کې د ترامپ ته دریس وړاندوینه سخت ده.
د احمد شیبر رپورت موارد د امریکا د خلایی تحقیق یا څېړنو اداره ناسا غواړي چې یو وار بیا سپوږمۍ ته انسان ولېږدوي. د ناسا سرپرست وایي پر سپوږمۍ د انسان ښکته کولو دا پلان یې له پخوانیو ماموریتونو سره ډېر توپیر لري. ناسا به کله او څو تنه سپوږمۍ ته واستوي؟ د دې موضوع تفصیل عصمت ساروان اوروي.
د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې ناسا اعلان وکړ چې امریکایي ستورمزلي یا فضانه وردان به تر 2040 میلادي کال پورې بیا سپوږمۍ ته لاړ شي. د دې پلان د عملي کېدو لپاره د شاوخوا 28 میلیارد ډالر لګښت اټکل شوی چې د هغو له منځه 14 میلیارد ډالر د سفینې یا ستوربیړۍ پر جوړېدو ولګیږي. خو د دې پروژې لپاره بودیجه باید د امریکا کانګرس تصویب کړي او له دې کبله چې د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو موده پرانیژدې کېدو ده شای کانګرس په دې اړه پریکړه وځنډوي. خو په هر صورت دا پیسې باید له 2020 څخه تر 2025 پورې د امریکا د مالی کلونو په بودیجو کې شامل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې پلان تطبیق یو لومړیتوب بللی دی. د ناسا سرپرست جیم برایندنستاین د دوشنبه په ورځ په یو آنلاین خبری غونډه کې وویل سیاسي مسالې په ځانګړي ډول د سشکل په شان د حساسو انتخاباتو په درشل کې د ناسا د فعالیتونو په وړاندې لوی خنډونه دي. سره له دې چې د امریکا مخکنیو ولسمشرانو د پلان ته میلیارډونه ډالر ځانګړي کړي وو، خو بارک اوباما د خپلې ولسمشرۍ په دوره کې سپوږمۍ ته د ستورمزلو د لیږلو پروګرام لغوه کړ. جیم برایندنستاین وای ک کانګرس تر کریسمس وړاندې د دې پیسو لوبړی برخه یعنی 3 میلیارډ او 200 میلیون ډالر تصویب کړي، لا به هم په دې بریالي شي چې تر 2040 میلادي کال پورې پر سپوږمۍ د انسان د کښته کېدو پلان عملی کړي. د دا اوازې رد کړي چې ګنی ناسا غواړي چې بیا هم د سپوږمۍ استوایي کرشي ته انسان ولي شي. له 1969 څخه تر 1922 پورې اپولو د سپوږمۍ په دې برخه کې ښکته شوی و. د ناسا سرپرست وایي چې د نوي ماموریت هدف د سپوږمۍ جنوبي قطب دی. د سپوږمۍ لپاره د سفینې د جوړولو لپاره دوه طرحې په پام کې دي. ټاکل شوی دی چې دوه ستورمزلي چې یو به شزوي په اوریون ستورمزلي کې سپوږمۍ ته یوړل شي. د ستوربیړۍ یا سفینې لومړی طرحه د امازون د رئیس او اصلي ونډوال جیف بیزوس د نوي کمپنۍ بلو اوریجن محصول ده. بل طرحه د ایلن ماسک د سپیس اکس او یو بل امریکایي شرکت داینټیکس ده چې کار پرې روان دی. په پام کې ده چې لومړی د 2021 میلادي کال په نوومبر کې د ارتمز په نوم د سپوږمۍ بیسپرلې یو سفینه روانه شي. په دوهمه حادثه کې به همدا سفینه دوه ستور مزلې د سپوږمۍ مدار ته ورسوي، او په دریمه حادثه کې به ارتمز سفینه د یوې اونۍ لپاره په سپوږمۍ کې پاتې شي. دا بل ځان سره څو نورې سفینې هم یوسي.
د اسمت سروان رپورت موریده د پاکستان حکومت د کورونا وایرس ناروغي پیښو کمیدو ته په کتو لنن نور خونځي هم پرانیستل. د تعلیمي چارو وفاقي وزیر پرون په خونځیو کې د شپږم و موتم ټولګي د زده کړو د پیل اعلان وکړ. تر دې مخکې حکومت د سپتمبر له 15مې څخه د 9م او 10م ټولګي زده کړې پیل کړې وې. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د مارچ له نیمایي راهیسې تړلې وې. حکومت د شخصي خونځیو پر مالکانو غږ کړی چې لارښوونې عملي کړي. سراج ظهیر تفصیل لري.
نن د سین صوبېنه بغیر په ټول پاکستان کې د شپږم وم او اتم پورې سکولونه خلاص شول. دا خبره د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د ستمبر په 22 په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې وکړه. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر او گلگت بلتستان کې د نن د شپږم وم او اتم کلاسونه شروع کیږي. اوس وی د آزاد کشمیر د یوې ضلع راولا کوټ نه چې هلته لږه مسله ده، نو اوس به نه شروع کیږي. باقی د ټولو ځایونو کې به د شپږم وم او اتم زده کوونکي په خپل وخت بل پلو د ټول پاکستان د شخصي سکولونو د مالکانو د اتحادیې مشر ذاکر شاه مشال ریډیو ته وویل دا د حکومت ښه فیصله ده، او دوی به د حکومت په ورکړل شوو احتیاطي تدبیرونو عمل کوي. نوموړي زیاته کړه حکومت د ستمبر په 15 په لومړی پړاو کې د نهم لسم او د دینه د بر اسکولونو او کالجونو د خلاصولو اعلان کړی وو، خو په احتیاطي تدبیرونو عمل نه کولو حکومت په خیبر پختونخوا، اسلام آباد، سند او د پاکستان د واک لاندې کشمیر کې په لومړی 8 ساعتونو کې 22 او بیا په 24 ساعتونو کې 14 اسکولونه تړلي وو. مشال ریډیو چې د حکومت د اسکولونو خلاصولو په فیصله باندې په اسلام آباد کې د سرکاري هسپتال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربینه وپوښتل، نو هغه وویل حکومت اعلان کړی چې د ستمبر د 13 نیټې نه به په دریم پړاو کې د شپږم نه ښکته اسکولونه شروع کوي. په پاکستان کې د کورونا کیسونو راتلو وروسته د روان کال په 14 مارچ په ملک کې ټولې تعلیمي ادارې تړلې شوې وې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د تعلیم پر موضوع بل رپورټ د قبایلو د زده کوونکو لپاره دی. د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې د تعلیم پرمختیا لپاره له زده کوونکو سره د مالی مرستو پروژه منظور کړي. حکومت وایي دا پیسې به په سرکاري ښوونځیو کې 80% حاضري لرونکو هلکانو او نجونو ته ورکوي. د تعلیم څانګې چارواکي او استادان وایي له دې کار سره به په قبایلو کې د زده کړو کچ لوړ شي. خو ځینې والدین وایي مخکې هم حکومت ورته اعلانونه کړي ول، خو عملي یې نکړل. د منورشاه رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د تعلیم د ودې لپاره یو منصوبه منزوره کړې چې تر مخه به یې د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته هر میاشت مالی مرستې ورکول کیږي. په دې حق لا د خیبر ضلع د تعلیم څانګې یو مشر خان اعظم د ستمبر په 22 مشال ریډیو ته وویل چې دا میاشتنی وظیفه به هغو جنکو او هلکانو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې په سکولونو کې 80% حاضري وکړي. نوموړی وایي
د سرکاري سکول ماشومان او لکانو جنکونه ماشوم له 2 روپۍ او ماشوم له 500 روپۍ. دلته خو اول نه غربت دی، زموږ معاشره کې بیا خاص کر په قبایلي علاقو کې نو ډېر مور و پلار به خپل بچي سکولونه نه لېږل هغوی باید د دې پر ځای مزدورونه لېږل چې یاره کتي لاړ شي نو موږ نه بله ورځې پنځوس شپېته سل روپۍ راوړي نو زموږ بس کاکړ سمسۍ بهپه چلېږي.
دا راز د خیبر ضلع په جمرود تحصیل کې د یو سکول استاد سلیم خان وای چې د مالی مرستو له وجې به اوس بې وسه ځوانان هم د تعلیم موقع ترلاسه کړي.
آلریډي دا علاقہ دہشتگردی والے دا غربت زیاد تے مسائل ډیر زیاد تھی او زما خیال چې دا والدینو د پاره یو زبردست قدم دی د حکومت د طرفه. ابھی بخل بچین رول کوي دې سره به تعلیم شر زیاتیږي.
بلخوا د خیبر ضلع اوسیدونکو سرور خان افریدی وای دو بچی یې سرکاري سکولونو کې سبق وای کدا منصوبه عملی شي نو د بچو د تعلیم لګښتونه به یې کم شي.
دا خو ما خلک چې زه شپې کوم میاشتو بلکې کال نه راوړم چې دوه غوونه کوي چې موږ دا شته د منځوري ورکړې چې ماشومان له موږ پیسې سکول کې ورکړو زنانه ولا دومره ماشومان سکول کې پرایمري دومره زه روپې دا وغیرہ وغیرہ ته کدا اوسې دا ډېر ګټه فائدې وي خو دا چې اتوماتیکلی ری والدین نو موږ لګوندې د ماشوم خپل جوب خرچې ولا بوج کم شي یا کوي ماشوم مثال په تور غریبي د دوپټه یې نیوي یې چې کم ده کنه کپړې نیوي یې چپل نیوي په 100 روپې کې تقریبا دی هغه پر کور په باندې کیږي خو خلای د کیچا پروجیکټ چې څنګه دوه وی چې دا شته عملی
په خیبر پختونخوا کې د تعلیم په اړه معلومات خپرونکې ادارې EMIS د 2013 کال په ریپورت کې ویلي وو چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې داخل 83% ماشومان سکولونه پرېږدي چې لویه وجه یې مالی مشکلات ښودل کیږي. په یادو ضلعو کې د هغو ماشومانو چې له سکولونو وځي 98% یې هلکان او 90% یې جنکۍ دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د فرقایزو جنجالونو پر زیاتېدو اندېښنه خولې او پر حکومت یې غږ کړی چې د مسلې ته پام وکړي چې لانجې په وسلوالو نښتو وانوړي. په دې ترڅ کې حکومت له شیا او سنی عالمانو سره غونډې کړې دي او د دواړو خواوو مذهبي مشرانو هم خپلو پلویانو ته ویلي چې د کرکې زیاتولو پر ځای دې د زغم دودولو لپاره کار وکړي. بلخوا اسلامی نظریاتی کونسل ویلی دی چې د اختلافي مسایلو په اړه د رغون کې باس لپاره د خبرو موقعو برابرولو ته تیار دی. په دې اړه د بشیر غواخ رپورټ اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتي چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د شخړو بیا راپورته کیدو مخه دی ونیسي. د کمیشن د سپتمبر په 28مه مشال ریډیو ته د هغو وړاندیزونو خلاصه لیږلې چې دوی حکومت ته کړې دي. په دې وړاندیزونو کې ویل شوی چې دینی عالمان سره باید خبرې وشي او چارواکي دي د فرقیزو کشالو د مخنیوي لپاره اوخيار ووسی. تر دې وروسته حکومت ته د مذهبي مسایلو په اړه مشورې ورکوونکې شورا اسلامي نظریاتي کونسل ویلي چې دوی د شیا او سنی عالمانو لپاره د خبرو اترو موقع برابرۍ. د دې کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز د سپتمبر په 28مه مشال دوی ته ویل چې د خپل اختلافات په اړه دواړه خواوې بحث کول شي خو باید د سیاسي مقاصد لپاره یې ځکه استعمال نکړي چې دا کار تشدد ته لار هواري.
او یقینا په پاکستان کې نن سبا دا مسله بیا راوچته شوې ده. نو په دې کې هو کوشش هم دا پکار دی چې زمونږ کوم جید علماء کرام دي هغه دا خبره ډېر په ډاګه او کې خلکو ته او خپل پیروکارانو ته او کوم د دوی منون کې دي چې شیا سنی تفریق یا دیوبندی بریلوی او اہل حدیث تفریق دا علمی خبر ادا او دا خلقو تا و عوامو تا روڑل دا دے ملک پا مفاد کی ندی او دے اتحاد او جب ملک کی دا کم یک جہت ضرورت تے دے دا غیر پر ادا نقصان دے عمل دے. او اسلامی نظریاتی کونسل تاریخ دا کانفرنس کړو او اعلامیه جاری کړو وا اومدا اپیل خلکو لا کړو چې په دې فروعی مسلو کې ناراضي او علما کرام ته دا گزارش او اپیل کړو چې دوی دې مسله باندې خلق پوي کې چې دا اختلافات چې دي د دې صرف د علما او علمی محافل او مجالس ته محدود کی او چوکونو ته او چوراهو ته دا نه راو.
د اگست له میاشتې راهیسې په کراچۍ، اسلام آباد او کوهاټ کې پر شیعه وګړو هدفي بریدونه شوي چې د مشال ریډیو د راجمع کړو شمیرو تر مخه لږ تر لږه پکې 15 کسان وژل شوي دي. په همدې حال کې تیر اونۍ په کراچۍ کې د سنی مذهبي ډلو زورګرو غړو یو احتجاجي جلسه کړې وه چې پکې د شیعهګانو خلاف نارې ووهل شوې. دې پیښو یو ځل بیا د فرقې زور شخړو د راوچتېدو په اړه اندېښنې راوپارولې. حکومتي چارواکو په دې اړه د شیعه او سنی دینی عالمانو سره خبرې کړې دي. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د سپتمبر په 28مه د دواړو خواو مذهبي مشرانو یو کانفرنس راغوښتی و. نوموړی دوی ته وویل چې له زغمه کار واخلي.
سب سے اہم بات ہے کہ صبر کریں اور صبر کے ساتھ
دیوے ترٹولو مہم خبر ادا د چ صبر وکڑے او د صبر سره سره د حق نصیحت وکڑے لخپل ملاتړو د ژمنه واخلی چې د مذهب په نامه نفرت مکوي. زدا هم درته وایم چې حکومت به سخت عمل کوي. هر هغه څوک چې فرقیز او شخړو تلمن وهی دا غي خلاف به ګام اخلو. موږ د نفرتونو ختمولو لپاره قربانی ورکړی دا او په تیرو څو کلونو کې مو همدا زده کړی دی. د جولای په 28مه د پنجاب اسمبلی یو قانون منظور کړی چې د پیغمبرانو د نومونو سره په عربي ژبه د علیه السلام او د صحابه سره رضی الله عنه یا رضی الله عنها لیکل لازمی ګرځي. له دې قانون څخه سرغړوونکو ته تر 15,00,000 روپیو او 15 کلونو قید سزا اورول کېدای شي. شیعگان پر دی قانون اعتراض لري ځکه چې دوی د حضرت علی د نامه سره رضی الله عنه نه بلکې علیه السلام لیکي. دوی اندېښمن دي چې له دې عمله به ورته سزاوي ورکول کېږي. د دوی تر مظاهرو وروسته د پنجاب گورنر دا قانون د عملي کولو لپاره لاسلیک نه کړ او د نورې مشورې لپاره یې اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږه. د پاکستان علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي د سپتمبر په 28مه د ولسمشر الوی لخوا ورغوښتل شوي کانفرنس وروسته رسنیو ته ویلي چې د شیعه وګړو سره دښمني نه غواړي. هغه ویل د اختلافي مسایلو د ختمولو لپاره په خبرو اترو کولو رضا شوي دي او غواړي چې دواړه خواوې د یو بل د عقیدو احترام وکړي. ورته خبرې د شیعه تنظیم جماعت الوحدت المسلمین مشر علامه راجا ناصر عباس جعفری هم کړی دي. هغه د سپتمبر په 28مه پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړې ویډیو پیغام کې پر خپلو پلویانو د اختلافاتو د نه پیدا کولو غږ کړی دی.
تمام اهل تشیع شیعه سنی جوانو سے جو سوشل میڈیا پہ بھی
دیوے ٹھولو شیعہ او سنی زوانانو تا چی پر ٹھولونی زو رسنیو لیکل کئی وائم چی لمحبت بغیر نور سم لیکی دا نفرتونو خلاف و لیکی پر چا لانت ما وایاس ہیچا تا کنزلی ما کوئی منگ باید دا چا لاس پوسی نشو زیو زلبیات او سوائم چی دا حغو خلکو او سلی باید ما تی کلو چی نفرتونو خورای د امریکی د ورلد فیکټ بک تر مخه د پاکستان له مسلمانانو 15% سنیان او 15% شیعه وګړي دي. پاکستان کې په نویو مکلونو کې شیعه او سنی وسلوالو ډلو پر یو بل خونړي بریدونه کول. وروسته حالات بهتره شول خو د بشري حقوقو نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ پر خپل ویب سایټ لیکلي چې وسلوالو ډلو په دې شخړو کې له 15,000 څخه زیات سنی او شیعه وګړي وژلې دي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د بوروال کاکړ رپورٹ مو واورید. په همدې موضوع کې پاتې کیږي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل کیږي چې پکې ختیځ ننګرهار هم شامل دی. هلته دا ورځ د ننګرهار اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون جوړه کړې وه. په دې غونډه کې بیلابیل تفریحي او کلتوري پروګرامونه ول او د انځورګرۍ پر نندارتون برسیره پکې له افغان کلتور سره تړلې بیلابیل هغه توکي هم نندارو ته ایښول شوي ول چې اوس هم په کورونو کې استعمالیږي. تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې اورو چې د اتڼ په نغمې پیلېږي. خو یوه سمونه مهمه ده. د بوریوال کاکړ رپورټ نو د بشیر ګواخ رپورټو د شیعه سنی د لانجو په اړه باندې وس د باز محمد عابد رپورت د کلتور ورځ په مناسبت اورو.
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل لو دو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نوموړی وایي
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بالخصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایش ته وړاندې کړي. دلته هغه پخوانی میچنې چې به تاوبل یې هغه شته دی، دلته خزینه راخلي دی، هغوی شروار کوي، عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلواني کېږي، ملي اتڼ به ورکي، اوښم راوستې کېږدیم درولې دي، نقاشیانو رسامیانو اندرتونه جوړ دی. یعنی دا د دې په خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګند کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړو. د خپل سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، اندارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک هغه ده، ګند افغاني زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیانه اغوستل، زمونږ دود چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوري چور ټول ګند افغانی کالی اغوستي چې موږ او ډېر خوشاله ما چې ما خپل هم پکې دلته برخه واخستو. نور خويندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه یې لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قسم خان دې درودات ول سوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله، ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړې وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلې وي، چمبي مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله، سخت خوشاله په دې باندې چې هغه ځوانانو پګړې په سر کړې او زمنګ د نیکونو تاریخي یو ځل بیا راجوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډراما، د خوشي لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشوه.
د باز محمد عابد رپورټ او وسم د خبري غړې پای تر رسیدلی ګلیاس خبرونه وړاندې کړي.
نو شمالي وسن په امریکا کې د مقامي خلکو د سیاست کارکون کې ناهیدا ګل د وژنې پر ست لاریون وکړ. د دوی له مقامي تنظیمو د پولیسو غوښتنه وکړه چې د ناهید ګل قاتلان ژر تر ژره ونیسي. خو د شمالي بلوچستان پولیسو مشر تن مشال لوی ویل چې د پیښې مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د جنوبي او شمالي بلوچستان د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر نښته شوې ده. د شمالي بلوچستان د مرسل کمشنر مشال لوی ویل چې دا ډیره زړه مسله ده او د دې حواله لپاره شپږ جرګې هم شي او کوشش کوي چې دا لانجه نوره زیاته نشي. د مسلم لیگ نون مرسته له مشر او د بخانی وزیر اعظم نواز شریف پور مریم نواز وای سیاسي فیصله باید د فوزی مرکز جی ایچ کیو پر ځای پارلمان کې وشي. مریم نواز دا خبره نن په اسلام آباد خبرالانو ته کړې. موږ دا سرګندوی په داسې حال کې کړې چې څو ورځې مخکې د اپوزیشن ازینو مشرانو او وفاقي وزیرانو په راولپنډي کې فوزی هډ کوارټر جی ایچ کیو کې د فوج او د خفیه ادارې د مشرانو سره ملاقات کړی و. په پاکستان کې د کرونا وایرس ځپلو کسانو شمیره 3,00,000 ته رسیدلې ده. د سرکاري ویبپاڼې تازه معلوماتو له مخې په پاکستان کې 6,000 کسان له دې ناروغۍ مړه شوي، خو 2,93,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د لوګر د پولیسو وایان شاپور امزي پر مشر راته ویل چې وسوال طالبانو د لوګر په تحقیق له او شکر خلا کې د افغان ملي پولیسو پر پوستو بریدونه وکړ چې په ځوابي بریدې کې 25 وژل شوي. وسوال طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د کرملین نقاد الکسی ناولنی د جرمني له روغتون د 2 ورځو د درملنې روسو رخصت شوه. نو موډي تیر مهال د سایبيريا په کورنۍ البته کله ناروغي روسو درملنې لپاره جرمني ته وړل شوه. وو د جرمني چارواکو ویل چې په جرمني، فرانس او سویډن کې ازمن خو ویل چې ناولنی ته نوويچک عصبي ایجنټ په نامه زهر ورکړل شوی.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل ولدی سره د مشال رادیو د نننۍ نه ساته خبرونه پایته ورسیدې. سبا و ویاله تاسو سره سهار 9 بجې زموږ ملاقات کیږي. او که تاسو پر همدو څه پاتې شوي نو وسته دیو رادیو خبرونه اوریدای شئ. په مخه مخه